مراد با شماست.
ډیره زیاته مننه احمدی صاحب. دوستانو دا یو ساعت خبرونه هم د امریکا د انتخاباتو او د دې انتخاباتو د نتیجو په اړه تازه رپورټونو امرکو او د غراس بحثونو ته ځانګړی شوی. د موږ هڅه کوو چې د افغانستان د کارپوهانو سره د غراس په امریکا کې مشت افغان کارپوهانو سره د دې انتخاباتو او پر افغانستان او پر نړۍ د دې انتخاباتو د امریکا د نوي مشرتابه د تاثیر په اړه خبرې او بحثونه وکړو. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشۍ چوکۍ د ګټلو لپاره یوازې 26 انتخاباتي کالجونو ته اړتیا لري. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي او ملګري ملتونه وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو 300 پخواني پوځیان برمته کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشۍ چوکۍ د ګټلو لپاره یوازې 26 انتخاباتي کالجونو ته اړتیا لري. هغه تر اوسه پورې له 270 اړینو کالجونو 244 ګټلي دي. اخوا هیلری کلینټن په 190 انتخاباتي کالجونو تمسوې ده او تر اوسه پورې د پاتې نورو کم شمېر ایالتونو رایې ته په تمه ده. د 940 ایالتونو د رایو مرکزونه تړل سوي دي او د ډیرو رایې هم اعلان سوي دي چې تر دې دمه پکې ډونالډ ټرمپ مخکې اعلان سوي. په دې اړه نور معلومات د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د پکتیا امنیت قومندان قادر خان ځدران ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې تیر ورځ ناوخته د کوټکی په سیمه کې سوي ده. ښاغلی ځدران وایي چې ماین مقناطیسي وو او په موټر کې ځای پر ځای شوی وو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. پاکستانی چارواکو پرون شربتګوله د تورخم پولې ته ورسوله او هلته د افغانستان حکومت ته وسپارله. د ازادي راډیو خبریال وایي چې شربتګوله پرون شپه افغان لوري ته سپارل سوې ده. هغه په پاکستان کې له خپلو څلورو ماشومانو سره له قانوني اسنادو پرته د اوسېدنو په تور نیول سوې وه او زندانی سوې وه. د پاکستان جیو تلویزیون بیګا یوه ښځه چې چادري پر سر وه ښکاره کړه چې پاکستاني ډیپلوماټانو د تورخم په لور روانه کړې وه. شربتګوله 40 کلنه ده او بچیان یې افغانستان ته رسېدلي دي. افغانستان ته د شربتګولې د ستنېدو لپاره ځانګړي مراسم جوړ سوي دي چې ولسمشر محمد اشرف غني به هم پکې ګډون وکړي. د ارګ مطبوعات دفتر وایي چې په کابل کې د شربتګولې او د هغې د کورنۍ د استوګنې د تدابیر لپاره کار روان دی. او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د بلخ ولایت په بلخ شریف ولسوالۍ کې د څلورو ښځو قاتلان باید ومندل او محکمه سي. په شمال زون کې د دې کمیسیون د سیمیز دفتر مشر سید محمد سامي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښځې د دوشنبې په ورځ په وحشتناک ډول وژل سوي خو پولیس یې لا قاتل یا قاتلان نه دي موندلي. دا پرختیا ډیره خوشنونکې پیښه وه. خلک او موږ یې اندېښمن کړي یو. دا ټولو مسؤلینو او په ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو غواړو چې د دې پیښې عاملین ونیسي او محکمه یې کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی د تیر کال په پرتله 15% زیات سوی دی. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د کالیفورنیا په ازوسا خارګوټي کې د رای ورکونې یو مرکز ته نږدې په ډزو سره یو کس وژل سوی او لږ تر لږه درې نور ټپیان سوي دي. ویل سوي دي چې حمله کوونکی نیول سوی. د لاس انجلس د پولیسو مرستیال وویل چې تر اوسه پورې داسې شواهد نشته چې دا پیښه دي د انتخاباتو له ورځې او انتخاباتو سره په تړاو سوي وي. دا د امریکا متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال لومړنۍ پیښه ده چې تر اوسه یې په اړه راپورټ ورکړل سوی دی. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو 300 پخواني پوځیان برمته کړي دي. د دې سازمان په وینا دا کسان په موصل کې چې د عراق امنیتي ځواکونه یې د نیولو لپاره په پوځي عملیاتو لګیا دي برمته سوي دي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو 1500 کورنۍ مجبورې کړي دي چې د همام العلیل له سیمې د موصل ښار ته وتښتي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دي چې له دې کورنیو ښایي په جګړه کې د سپر په توګه کار واخیستل سي او یا حتی ووژل سي. د نیویارک پولیسو پرون دوی ښځې چې ښایي په اوکراین کې د ښځو د حقونو د مدافع ډلې فومن غړې وې او ځانونه یې لوڅ کړي وو، د رایو د هغه مرکز مخې ته ونیوې چې د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ رایه ورکوله. دا ښځې تر ملا پورته لوڅې وې. هغوی په منهاټن کې د رایو د یو مرکز مخې ته د اعتراض لپاره درېدلې وې او د ډونالډ ټرمپ پر ضد یې شعارونه ورکړل، خو پولیسو ونیوې او له سیمې یې لرې کړې. د امریکا د انتخاباتو د قانون پر اساس د رایو د مرکزونو څنګ د یو کاندید پر ضد یا ګټه مظاهره کول قانوني جرم ګڼل کیږي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشرې فدریکا موغرنی انتقادونه د منلو وړ نه دي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د انقرې حساسیت نشي درکولی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې اروپایي اتحادیې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د ترکیې په ټولنه کې خپل اعتبار بایللی. موغرنی پرون د ترکیې پر حکومت انتقاد وکړ چې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته بندیزونه زیات کړي او پر انقره یې غه کړی چې بشري حقونو ته درناوی وکړي، د قانون حاکمیت ټینګ کړي، د خلکو بنیادی ازادیو او عادلانه محکمو ته د هغوی د لاسرسي حق خوندي کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په روانه خبرونه کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو په اړه درسره ورستي معلومات شریک کوله. کارپوهانو سره مطرح کوو او په دې اړه هم بحث کوو چې پر افغانستان د امریکا د انتخاباتو نتیجه او د امریکا نوې مشرتابه به څه تاثیر او اغیز ولري. دا هم اوري چې په نړۍ کې د امریکا د جمهوري ریاست په بدلیدو سره او د نوې مشر پر راتلو سره کوم پالیسۍ او کوم وضعیت چې اوس په نړۍ او په منځني ختیځ کې روان دی په دې څومره اغیز کېدلی شي. د خبرونې په ترڅ کې د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان په سطح د افغانستان په مطبوعاتو کې د امریکا د انتخاباتو په اړه څه ویل کیږي. د غراس د افغانستان د خلکو نظرونه او اسمسونه هم را اخلو چې هغوی د امریکا د انتخاباتو په اړه څه نظر لري او څه وایي چې کوم کاندید د افغانستان لپاره ګټور تمامېدلی شي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. ریپورټونه وایي چې د امریکا د انتخاباتو د اکثرو ایالتونو لومړنۍ نتیجې څرګند شوې دي. د لومړنیو نتیجو له مخې د امریکا د انتخاباتو د جمهوري غوښتونکي کاندید د خپل سیال هیلری کلینټن چې د ډیموکرات ګوند کاندید ده دغه په پرتله زیات انتخاباتي هیئتونه یا انتخاباتي د رایو کالجونه ګټلي دي. دا چې په کومو ایالتونو کې نتیجه راوتې ده او ډونالډ ټرمپ په کومو کې مخکې دی څومره انتخاباتي کالجونه یې ګټلي دي همداسې به زما همکار سفیر اسانکزی چې د انتخاباتو د نتایجو دا بهیر لنزدې ساری را سره په سټوډیو کې ده. سفیولا ورستی معلومات څه دي، څومره نور ته اړتیا ده چې دا مسله یو طرفه شي او د انتخاباتو ګټونکي معلوم شي؟
بله، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ د ګټلو لپاره یوازې 26 انتخاباتي کالجونو ته اړتیا لري. ډونالډ ټرمپ له 201 اړینو کالجونو تر اوسه پورې 244 خپل کړي دي. هیلری کلینټن په 215 باندې تم شوی او تر اوسه پورې د پاتې نورو کم شمیر ایالتونو رایو ته پته مده. د ورستوي ارقامو لمخې یوازې یو که دوه ایالت پاتې دي چې ابتدایي نتایج نه دي اعلان شوي. کدی ولسمشر شي ډونالډ ټرمپ، نو د امریکا 45 ولسمشر به وي چې له دوو دورو ډیموکراتانو وروسته جمهوري غوښتونکی ولسمشر به وي. په امریکا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ترڅنګ باید ووایو چې خلکو د کانګرس انتخاباتو ته هم رایه ورکړه ده چې دا هم له جمهوري ریاست وروسته مهم انتخابات دي. په دغو انتخاباتو کې هم دیموکراتان لکس شاته پاتې دي. د رسنیو په خبره باندې په سنا جرګه کې هم د دیموکراتانو د تمې او توقع خلاف جمهوری غوښتونکي مخکې شوې دي، او همدارس د استازیو په جرګه کې هم رسنۍ رپورټونه ورکوي چې جمهوری غوښتونکي مخکې دي. د جمهوری غوښتونکو یو ارشد سناتور چې یو ځلې په 2008 کې سناتوري لپاره انتخابات بایللی و، خو دغه دی اوس تازه په همدغو انتخاباتو کې د ابتدایي نتایجو په اساس باندې په خپل ایالت کې بریالی اعلان شوی دی. جان مککین د انتخاباتو په اړه باندې نظر څرګند کړی دی. د ویلي دي چې دا انتخابات ډیر جالب نه و، خو امریکا خپل ولسمشر وټاکه او اوس خلک د تغییر او د پرمختګ په تمه دي. ښه چې د ښاغلي مککین خبرې واورو.
This has been a difficult national election and not always an uplift.
Senator McEnway دا سخت ملي انتخابات خو او خو تل جالب نه و. په هر صورت امریکایانو خپل دند تر سره کړه او یو نوې ولسمشری وټاکه. په دغو انتخاباتو کې یو پیغام چې ډیر روښانه او چتو هغه دا چې امریکایان اوس پرمختګ غواړي. زینو امریکای رسنیو بیا هم وایم چې راپور ورکړی چې جمهوری غوښتونکي په اساس جرګه کې اکثر څوکۍ ګټلي دي. البته په دغو دواړو جرګو کې یا به سنا جرګه کې دیموکراتان مخکې وو او جمهوری غوښتونکي به په اساس جرګه کې مخکې وو، خو لا وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. دا چې له دې وروسته به څه کېږي اوریدونکي د شیبه په شیبه له موږ سره پاتې شي، موږ دوی ته تازه معلومات ورکو.
ډېره زیاته مننه. لکه څرنګه چې صفی الله ستانیزی ویلې چې تر اوسه پورې د یو شمېر ایالتونو رایو نتیجه پاتې چې د کارپوهانو په وینا همغه نتیجه کولی شي د انتخاباتو ګټونکي معلوم کړي چې چا جمهوری غوښتونکو او که دیموکراتانو د امریکا د انتخابات ګټلي. د امریکا اوسنی انتخابات تر پخوانیو ولې متفاوت بلل شوی دی؟ کارپوهان په دې باور دي چې په کمپاینونو کې د کاندیدانو په خاص توګه د ډونالډ ټرمپ هڅو دا انتخابات تر پخوا هغو ډیر متفاوت کړل. که څه هم وروستي پایلې نه دي معلومې، خو د روانو نتایجو دا چې ولې د انتخابات ډیر متفاوت دي په همدې مسأله له افغان کارپو داود میرکی سره مو په مخکینی خبرونه کې خبرې وکړې.
څو نور مسایل ته متوجه هم دي، دغه د کمپین مسایل چې دي په دې باندې یو کار کوو. د کمپین چې دي په دې ډول سره مخته بوته، او هغه په اصطلاح هغه ډول سره منفي کمپین چې ډونالډ ټرمپ په مخته بوته، او هدف یې دا و چې خلکو کې هغه دغه په لکه اروپا کې پاره ټولنه کې یو کس پیدا کیږي چې رایټ وینګ پالیسی په مخ بیایي، او په یو ډول سره غواړي چې خلکو کې هغه ترس یا وهم په مخ بوزي، او د وهم په اساس باندې کمپین مخته بوزي. نو دغه هغه مسایل ته زه ډېر زیات متوجه وم. اوس چې زه ګورم هغه مین سټریټونه چې دوی ورباندې حسابوي، مثلا هغه چې اوهایو د هغه ته انتظار دي، اوهایو نه پنځه تر اوسه اعلان شوی ده کنه، خو فلوریدا مین دغه و ټیکساس دغه ته لاړه. ټرمپ ته چې هغه الکتورال کالج ووټیم دغه وټرم ډېر و، او په نیویارک کې ده، نیویارک کې د ډونالډ ټرمپ کو دغه کړی و په اصطلاح قسم خوړی چې د خپل سټیټ دی زه به سل فیصده دا وړم.
ډاکټر صاحب، داسې ویل کیږي چې فلوریدا هم له هغو ایالتونو څخه دی چې د انتخاباتو یعنی برخلیک ټاکي، یعنی د یو کاندید لپاره، او په فلوریدا کې تر اوسه پورې له 90% نه زیاتې رایې شمیرل شوي دي، او ویل کیږي چې ډونالډ ټرمپ پکې مخکې دی. یعنی دا د توقع خلاف نه ده ډیموکراتانو ته؟
د ډیموکراتانو خو خبره داسې ده چې ډېر شیان په دې کمپین کې چې داسې دغه په اصطلاح تقاضاوي پخوا چې موجودې وې، اول کې داسې و چې امکان لري چې ډونالډ ټرمپ مخته لاړ شي، او دا کمپین دې حتی ورسېږي چې اقلا چاته په فیصدي کې لا حساب شي. تقاضاوي په هغه ډول سره چې اول کېدې هغه حالا ډېر تغییر وخوړل، ځکه دغه څنې میږي امریکا خلک داسې تربیه شوي دي البته چې دوی فقط خپل دغه کورپوریټ میډیا ته غوږ نیسي. کورپوریټ میډیا چې ده هغه غټ غټ مسایل چې کاندیدان په مخ بیایي، او هغه بله کې خبرې کوي، هغه یې دوی نظر دغه کوي، څنې میږي مګنیفای کوي. او
د افغانستان د چارو کارپو په امریکا کې مشت کارپو داود میرکی او چې د امریکا د انتخاباتو د نتیجو په اړه لاسادی راډیو سره خپل نظر شریکو. د کابل پوهنتون د حقوقو او استاد او د افغانستان او سیمې د چارو او حقوقي چارو کارپو محترم نصر الله سنگزی صاحب هم را سره په خبرونه کې دی. استاد، خبرونه ته په خیر راغلاست. کلمړی دا وایي چې اوس نتیجې داسې معلومیږي، قسم چې مقدماتي دي چې کېدای شي ډونلډ ټرمپ مخکې یعنی مخکې داسې ویل کېږي چې شاید د هیلری کلینټن چانسونه اوس کم وي. که چېرته نوموړی ولسمشر کېږي د افغانستان او نړۍ په اړه به د امریکا اوسنۍ پالیسۍ کې کوم لوی بدلونونه راسي؟
سلامونه وړاندې کوم رضوان صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د امریکې متحده ایالات د خپل بهرني سیاست لپاره یو ثابته ستراتیژي لري، یعنی لري اهداف په بهرني سیاست کې د امریکې دولت لپاره تقریبا په انانوي ډول ثابت شوي دي. اما دا په طبیعي ډول د نوي تغییراتو پر بنسټ او همدارنګه دغه تحولاتو پر اساس په نړۍ کې رامنځته کیږي. امکان لري د سیاسیونو او د جمهور رئیسانو یا نوي حکومت په پالیسۍ کې بدلون راسي. هغه شی چې د افغانستان په ارتباط زه ویلی سم دوه مسلې دي. له یو خوا نه که چیرې په افغانستان کې د امریکایانو شتون یا له افغان دولت نه د امریکایانو ملاتړ ته پاملرنه وکړو، تقریبا یو په یو جهت کې دا یو ماموریت ګڼل کېږي او یو حیثیتي ماموریت ده. په دې معنی چې امریکایان که چېرې له افغانستان نه شاک افغانستان ته شاک کوي یا په افغانستان کې خپل ماموریت پرېږدي، یو ډول د امریکې حیثیت ته بې اعتباري ده. له بلې خوا نه زه فکر کوم تر ډېره حده پورې چې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژیکې اړیکې واقعا ستراتیژیکې دي، په دې معنا چې یو ماموریت نه ده او اوس په افغانستان کې دوی خپل شتون او په سیمه کې خپل حضور یو ضرورت ګڼي. ښایي په شکلي لحاظ په پالیسۍ کې تغییر راسي او په ماهیوي لحاظ به امریکایان ډېر زخ نه کړي چې افغانستان ته شا وکړي. په یو هماغه شی چې احتمالا ممکن رامنځته شي هغه به دا وي چې مثلا د افغانستان د مخالفینو سره سوله کوي کوي نه کوي، او همدارنګه د وضعیت په لیدو سره به سیاستونه وټاکل شي. فرضاً که چېرې ترامپ جمهور رئیسي په هر صورت باید له داعش سره لکه چې په خپل کمپاین کې وویل باید مبارزه وکړي. که چېرې په دې سیمه کې او بیا په افغانستان کې داعش پیاوړی شي یا دلته حضور ولري، دا به یوه بله ستونزه وي. همدارنګه د ایران سره په اړیکو کې به هم ترامپ ته وګورو چې څه ډول په مخ ځي، آیا د اوباما سیاست په مخ وړي یا تغییر ورکوي. که چېرې تغییر ورکوي په طبیعي ډول به موږ په روابطو کې هم تغییر راشي. د روسیې سره، له هند سره، له چین سره، دغه ټول مسایل په پام کې درلودلو سره ممکن پالیسي تغییر وکړي. اوس به پېښ هم وخت وي چې سړی ووایي چې څه کېږي، او همدارنګه دلته باید انتظار وباسي. که چېرې ترامپ جمهور رئیسي په سیمه کې سیمه ییز هېوادونه د ترامپ ته چې کله جمهور رئیس کېږي هغه ته په څه سرګه ګوري، د هغه پر مبنه به ترامپ خپل سیاستونه عیاروي چې په طبیعي ډول په افغانستان په وضعیت باندې به هم خپل تاثیرات ولري.
استاد، که بیرته وګرځو د امریکا د انتخاباتو مسئلې ته، کله چې کمپاینونه په لومړي سر کې پیل شول ډونالډ ترامپ څرګندونو د ویناو ته په پام سره د نور د باره کې چې کوم اسناد ویډیوګانې اډیوګانې راووتلې، نو داسې ویل کېدل چې یاره څه یو خاصه اندازه به مخکې لاړ شي، لیکن د هیلری کلینټن په مقابل کې یا د ډیموکراټانو په مقابل کې به زیات پرمختګ ونه کړي، زیات به ونه ځلیږي. اما اوس نتیجې څه بل ډول دي؟ دا وروستی چې اوس اپډیټ نتیجې ده، دا تاسو سره شریکه کوم چې تر اوسه پورې د 244 هغه انتخاباتي هیئتونه ګټلي، هغه یا د رای کالجونه ګټلي چې د امریکا د انتخابات په سیستم ده، او هیلری کلینټن 215 ده. یعنی خپل ډیموکراټانه مو سوی چې دوی توقع نه درلوده چې دا سړی به دومره زیات مخکې راوځي په سیالۍ کې. آیا دا هماغه پخوانی تلسم مات نه شو دا ظلم چې دوه ځله یو ګوند په امریکا کې حکومت دوه ځل نه زیات نه شي کولای؟ یعنی داسې ویل کېدل چې خید اول ځل وي چې دریم ځل به امریکا کې ډیموکراټان حکومت کوي، لومړی ځل به وي چې یو ښځه پکې رئیس جمهور کېږي. فکر نه کوئ که چې د ټرمپ رئیس جمهور کېږي نو هغه تلسم په ځای پات شو؟
یو مسله هم دا مسله ده چې عنعنوي حالت تری معمولا دوه دورې، حتی کله کله د امریکې د انتخابات تاریخ ښیي چې یوه دوره یو جمهور رئیس یو ګوند نه هم پاتې شوی، بیا اتوماتیک بل ګوند ورته راغلی د دو ګوندونو نه. یو خو دغه عنعنوي حالت لري، بل له مال نظره نورې ستونزې هم وي. هغه په دې معنا چې دموکراتانو فکر کوي چې دوی هغه تبلیغاتي اړخ ډېر غښتلی ده او مقابل جانب ماتی ده. بله مسله ده، بل په دې وروستۍ کې د هیلري کلینټن د ځینو ایمیلونو د افشا کېدو مسله هم د دې په اړه باندې په دقیق ډول باید تاثیر کړی وي. بله مسله دا ده چې دموکراتان په خپل کمپاین کې ښایي ډېر مغرور شوي وو، د ده لپاره خپل حریف ضعیف کانه. دغه ټول عوامل کېدای شي سره یو ځای شي او د ټرمپ د مخکې کېدو لاملونه وګرځي.
ډېره زیاته مننه د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی صاحب چې د امریکا د انتخاباتو د نتیجو او پر افغانستان او نړۍ او سیمه باندې د امریکا د نوي مشرتابه د رامنځته کېدو د تاثیراتو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو. دا چې په کابل کې د افغانستان مطبوعات، د افغانستان رسنۍ، د افغانستان خلک په سوشل میډیا یا په ټولنیزو شبکو کې د امریکا انتخابات څه ډول څاري، څه وایي، څه فکر کوي او څه تمه لري، په دې اړه همدا شپه زموږ همکار اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب سلامونه. د کابل په مطبوعاتو، رسنیو، تلویزیونونو کې څه ویل کیږي او کم ځوانان چې په سیاست کې ډېره زیاته دلچسپي لري په ټولنیزو شبکو دوی څه وایي، د دوی اټکلونه څه دي؟
بله مراد صاحب، تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د تیرو دوه ورځو راهیسې نن او پرون په افغانستان کې غږیزې رسنۍ، تصویري رسنۍ او چاپي رسنۍ، دغه شان سوشل میډیا یا ټولنیزې شبکې د امریکا د انتخاباتو په اړه خپلې خپرونې او خپل پوسټونه مثلا ځانګړي کړي دي. یو شمېر رسنیو حتی امریکا ته خپل خبریال نسولی تصویری رسنی او دغه د امریکا د انتخاباتو هغه بهیر سات په ثابت شیبه په شیبه د خپل رسنیو لاري راپور ورکوي. په تیر دوه ورځو کې همدغه موضوع تر ډیره د رسنیو معلوماتوب او بحثونه ول په دې اړه خبرونه راپورونه. نن هم همدای موضوع ته د رسنیو خپل پروګرامونه ځانګړي کړی دي. دوی د افغانستان د امریکا نوې ولسمشر ټاکل او د دوی هغه نوې سیاست او پر افغانستان اغیز پر دې موصلو باندې زیات باس کړی دی او ځینې کسانو مثلا په خپلو فیسبوک پاڼو کې هم دا موضوعات راخیستي دي، کړي دي. مثلا د ښاغلي ټرمپ د بری احتمالا دی ولسمشر شي، دوی دا ګڼي چې دی په لفافه کې خبرې نه کوي او زغرګ دی او څرګند دریز او څرګندونې درلودلې، نو شاید دی د بری لامل شي. ځنې بیا د هیلري کلینټن د بری خبره کوي او وایي چې دا په دغه کې ولسمشر انتخابات وګټي او دا به تاسو چې مخکې وویل دا تلسم به مات شي او د دریم ځل لپاره به ډیموکراتان خپل دغه ټاکنې وګټي. پر بېلابېلو موضوعاتو باندې په دې موضوع باندې بحث شوی دی او اغېز پر افغانستان باندې چې زمونږ دغه موضوع ته ډېره اشاره شوې چې دوی په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې افغانستان او سیمې په اړه باندې چوپ ول، په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. نو دوی د ته پته مدي چې راتلونکي کې چې دوی هر یو د دوی دوه ولسمشر ټاکل کیږي چې د افغانستان په وړاندې په ځانګړي ډول دوی سیاست به څنګه وي.
ډېره زیاته مننه دوستانو اجمل تورمانو چې د افغانستان پر رسنیو او د غرس په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د خلکو د سیاست د مینوالو نظرونه در سره شریکول چې د امریکا د انتخاباتو نتایجو ته په کوم نظر ګوري او څه تمه او توقع لري د امریکا له نوي ولسمشر څخه. یو ځل بیا د انتخاباتو د نتیجو موضوع تر اګرزو، همدا شیبه له واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو همکار ایوب خاورین صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. خاورین صاحب، ورستی معلومات څه دي؟ هغه ستاسو مخکې خبرونه کې ویل چې ځینې داسې ایالتونه لا پاتې چې خبره یو طرفه کولای سي، تر اوسه د هغې ایالتونو نتیجه راوتی ده؟
بله، یو ځل بیا ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. د شپې دلته د شپې 15 دقیقې او دقیقې کم یو یعنی صغر وختي یو بجه ده، د شپې یو بجه ده. سبا وای شاید په راتلونکو یو دوه ساعتو کې دا پروسه تکمیل شي، خو تر اوسه چې څومره رای را رسېدلې دي او شمارل شوي دي د ایالتونو دغه ستاسو شمېر معلوم شوی ده. ډونالډ ټرمپ 215 رسېدلی ده، هیلري کلینټن 215 د بری چانس هغه حد ده، ولې ټول 500 دي، نو 500 دي څوک 200 بیا زر پوره کی. خبره دلته د دو یو 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 دو درې ایالتونو ډونلډ ترامپ دا یو یو دا ګمانه قوي کو چې ډونلډ ترامپ د بری خواته روان ده. فلوریدا یې وګټله چې د دې لپاره اولین شرط چې کدا سیالي کوي نو فلوریدا باید هرومر وګټي هغه د وګټه او لاغینه ورسته شمالي کارولاینا د وګټله چې هغه هم همداسي یو ایالت دی کدا یې مخکې کې نو شمالي کارولاینا ورته حتمی و. اوهایو چې ډېر استازیم لري اتلس او پتیرو شپږو انتخاباتو کې لاس په لاس یو هر ځلې مختلف ګوند ګټلی و هغه یې وګټله. پاته سو دلته یو بل ایالت سي د هیلری کلینټن د پلویانو زړه نه مات کړ او داسې اوس نو داسې ګمان کوي چې دغه سیالي زموږ لاسه ووتله. هغه میشیګان ده تر اوسه پورې پایله نهایي سوې نه ده خو چې څومره رایو نتیجه تر اوسه راغلی ده نو ډونلډ ټرمپ پکې مخکې ده او که میشیګان ډونلډ ټرمپ وګټي نو دغه پروسه به تکمیل شي. یعنی د دې په شپاله سره یې نورې د دې سره اضافه شي. په ویسکانسن کې هم ټرمپ مخکې دی چې هلته هم دی دا اصلا کمپاین نه وکړی ویسکانسن د راتم بیرته عمومي خبرې ته چې دغه نتیجه د هیلری کلینټن دپاره دومره یا د دې د پلویانو دپاره حیرانوونکې ولې وه او ډونلډ ټرمپ ستراتیژي دلته څنګه کار وکړه د دې پاره له ټنو باندې تمرکز کړی وو چې چیرته د سکوم د دې لپاره غټلې دیموکراتانو چې اخیستل امکان درلود. یعنی کالیفورنیا، نیویارک، اوریګان، واشنگټن یا ایلینوی دغه ایالتونه خو تل دیموکرات دي ډېر لوی لوی ایالتونه دي. یعنی تر ټولو لوی ایالت کالیفورنیا، تر ټولو لوی ایالت نیویارک، یعنی دوه مورپسي خو په دې ایالتونو باندې او په همدغه ایالتونو کې مهاجرین، تور پوستي، رنګه خلک، د نورو هیوادونو او کارګر مامور خصوصا دا ډېر اوسېږي. ښاري طبقه ډېره ده. په دغه ایالتونو باندې ډونلډ ټرمپ هیڅ تمرکز نه کړی. د دې تمرکز یو واته ایالتونه دي په هغې کړی و او هغوی ته ویلي وو چې تاسو زه کار بېرته راوړم چې بېکاره سوي یاستي او فکر کوم په هغې کې یوه نتیجه فلوریډا، اوهایو، نارت کارولاینا یا شمالي کارولاینا ته چې ګورې دلی ورکړی ده دوی رایه ورکړه. میشیګان او ویسکانسن هم د ټرمپ په لور روان دي او ټرمپ نه انتخابات تقریبا ورسېدلی ده.
خاورین صاحب په تلویزیونونو د امریکایي تلویزیونونو په پردو چې د ټرمپ پلویانو ګورې نو د بریا په سټایل کې دا چا خبره څرګندونه کوي او دیموکراتان نه غوښتي مایوس ښکاري. آیا د دوی لپاره خو به خبره یو طرفه شوی نه وي په ځینو سیمو کې؟
بله خو کیسه کوم معنی ته وویل دغه رئیس مثلا لکه د افغانستان دا وایي دا تقریبا د هر ایالت لکه د افغانستان په برابر هغه د سیمې دي یا نفوس یې شاوخوا همدومره یي شل میلیونه، پنځلس میلیونه، پنځه میلیونه دومره خلک په دغه ایالتونو کې اوسېږي. مثلا میشیګان نو دا دوه سوه پریسینکټس لري. دلته ورته پریسینکټس وایي دا لکه انتخاباتي حوزې، یعنی حوزې خو نه دي خو دوه سوه داسې ځایونه چې هلته انتخابات کېږي او په هغه دوه سوه ځایونو کې راټولېږي رایې. بیا د هغه دوه سوه ځایونه مرکزي دفتر ته تلګراف کېږي یا په ټلیفون کې ورته ویل کېږي، بیا وروسته هغه رسمیت یې سبا پسې پوره کېږي، بله ورځ پوره کېږي. نو دا رایې چې د کومو سیمو نه دوی دومره تحقیق او دومره شیان هم دي ګوندونو ته خپله معلومي او عمومي هم خلک خبري چې د دغه ایالت په غفلاني شمال شرق کې دیموکراتان دي او په جنوب ختیځ کې جمهور غوښتونکي دي. مثال که یا غفلاني کلی دیموکرات ده، غفلاني کلی
بله
جمهور غوښتونکی ده. نو کله رای راځي چې د 50% ورسېږي دغه ګوند په خپله پوه شي چې د کومو سیمو رای راغلی او د کومو پاته دي. ما وګټله که مې وبایلله تر دې مخکې چې اعلان وشي چې د 50% رای راپوره شي ګوند په خپل ځان باندې پوه شي چې یاره ما ګټلی ده او که مې بایللی ده. نو د ډونلډ ټرمپ په کمپ کې یا د ډونلډ ټرمپ دغه نن دا اصلا داسې یو دلته عرف ده چې د انتخاباتو په ورځ باندې د شپې دغه وخت دواړه هغه مرکزی هډ کوارټر د الیکشن سی د انتخاباتي دفترونه مرکزی دفترونه د وی زر شاو خو په زراو خلګي په استودیوم کې نیولې ده په یاب جیمنازیوم کې غونډې نیولې دي د دواړو کاندیدانو د ازل په نیویارک کې د دواړو په منهټن کې ده چې دواړه د منهټن یا د نیویارک اوسیدونکي دي او دواړه د سی یو نیم کیلومتر فاصله لري د دوی دغه ځایونه سي انتخاب کړي دي چې د غونډې په کې ونیسي دواړو د غونډې داسې ترتیب کړي سي موږ به په دې کې میله کوو جشن به کوو او د بریا وینا به کېږي خلک ټول
ورته ناست دي ډېره زیاته مننه خاورین صاحب محترم
داسې را روانې دي
شم
په دغه هډکوارټر کې یا په دې دفتر کې د خوشحالۍ موسم ده او د هیلری کلینټن په دفتر کې د خفګان ده
ډېره زیاته مننه خاورین صاحب او دوستانو یو ځل بیا یادونه کوو چې کوم نتیجې چې خاورین صاحب یا کارپوهانو په امریکا کې شریکې کړې دي تر اوسه د دې نتیجو هغه اصلي پایله نه ده راوتې چې څوک ولسمشر دی خو ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید تر اوسه پورې زیات انتخاباتي هیئتونه ګټلي او هیلری کلینټن تر اوسه په دوهم قدم کې ده
ازادي راډیو لوونه تروو
د خبرونه په دوهمه برخه کې هم د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو دا هم اوري چې کته هم ریپورتونه وي چې ډونالډ ټرمپ مخکې دی خو اکثر افغانانو چې په امریکا کې اوسیږي خپل رائے هیلری کلینټن ته ورکړی دا چې ولی د لنډو خبرونو وروسته اورو رحمت الله افغان د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشۍ څوکۍ د ګټلو لپاره یوازې شپږ انتخاباتي کالجونو ته اړتیا لري د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي دي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د بلخ ولایت په بلخ شریف ولسوالۍ کې د څلورو ښځو قاتلان باید ومندل او محکمه سي په امریکا کې د جمهور ریاست د انتخاباتو ترڅنګ خلکو د کانګرس غړیو ته هم رائے ورکړي ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو 300 پخوانی پوځیان برمته کړي دي او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر انتقادونه د منلو وړ نه دي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د انقرې حساسیت نشي درکولای
د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز مو اوریده او سورو چې ولې اکثر افغانانو چې په متحده ایالاتو کې په انتخاباتو کې شرکت کړی دی هغوی هیلری کلینټن ته رایه ورکړې ده ملالې بشیر له ځینو افغانانو سره غږیدلې او د هغوی نظرونه اخیستي
ما خپل رایه د هیلری کلینټن ده او د هغه وجه ده چې موږ خپل د هغه یا په اصطلاح له هغه ډلې نه یو سره د کار کوونکو خلکو نه یو موږ خپل د دیموکراتو د ډلې یو برخه یو او هغه وجه دا ده چې هیلری د هغو خلکو لپاره کار کوي مبارزه کوي او د هغو خلکو مشر ده چې هغه دموږ غوندې یعنی د مهاجرینو د کډوالو څخه دلته راغلي او په اصل کې د هغه یعنی چې هغوی ډېر زیات هغه بډار نه دي او زموږ واړه هم دا دوی اول یا دوم جنریشن د څه دلته لویږي نو د دغو لپاره دا مبارزه کوي نو د هیلری کلینټن هغه کوم بشپړ تاریخ دې څو کلو په تړاو کې تاسو وګورئ د ماشومان لپاره د معلولو د تمایوبینو خزو د ماشومان لپاره کار کړی دی د کډوالو لپاره کار کړی دی او په سیاسي لحاظ ډېر په او غفتلې ښځه ده زه او زما ټول دوستان چې د مفاد دوی قانع کړي دي او یا دوی زه قانع کړی یم یو له بل سره موږ دا هوټ کړی دی چې موږ به هیلری کلینټن ته رایه ورکوو او ټرمپ به موږ رایه نه وړي ټرمپ یو سوداګر ده او په زمین کې ټرمپ داسې نوی سیاسي لیدلوری لري چې د مسلمانانو په خلاف ده هغه شاید که چېرته هغه ولسمشر شي شاید د کډوالو راتک امریکې ته بالکل محدود شي او په زمین کې دلته ځینې نورې دغه لکه تاسو او داسې نورې مسلې مسلمانانو ته راوپاروي. په دې کې او بیا هم وایم چې هغه صرف د هغه د یو کلاس د بډایانو لپاره ده، هغه جمهوري غوښتونکی ده، هغه د بل زموږ د ډیموکراتانو لپاره یا د عادي وګړو لپاره څه نه شي کولی.
رائے ورکول خپل برخې واخیستله او خپله رایه مې د ډیموکرات ګوند د مخکښې کاندید هیلری کلنټن په ګټه وڅارله. په دې خاطر مې هیلری کلنټن ته خپله رایه ورکړله، ځکه چې د ډونالډ ټرمپ د ځینو خبرو سره، ځینو نقطو سره زیاتره افغانان او مسلمانان موافقت نه ښودي، زیاتره خلک نه ورسره موافق دي. د کومه پالیسي چې وکړه د هیلری کلنټن خارجي پالیسي، زیاتره خلک په دې باور دي چې خارجي پالیسي دومره قوي نه ده، زورور نه ده، خصوصا هغه پالیسي چې دی په میډل ایست کې یا په افغانستان کې وکاروله. خو بیا هم تر ډونالډ ټرمپ کې دریز ماته قوي ښکاره شو، نو په دې خاطر مې د هیلری کلنټن په ګټه باندې خپل رایه وکاروله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اکثره سیمونو کې زمونږ اوریدونکو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل نظر څرګند کړی دی. قلمیار احمدی د غورک ولسوالۍ څخه دی چې د امریکا د انتخاباتو نتیجې په یو ورځ کې اعلانېږي، خو د افغانستان د انتخاباتو نتیجې بیا په یو میاشت کې هم نه اعلانېږي. نادر لخوس څخه اس ام اس استولی او وایي، زه به خپله رایه هیلری کلنټن ته وکاروم، ځکه چې د ده په خبره هغه د مسلمانانو او اسلامي نړۍ سره نرم مزاج لري. دغه راز ستومان له خاص اورزګان ولسوالۍ څخه لیکي چې ما رایه کلنټن ته ورکوله، هغه په دې چې د ټرمپ تفاوت لوی فکر لري. تاسو کولی شئ چې د امریکا د انتخاباتو د نتیجو په اړه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه په مستقیم ډول اپډیټ کیدونکي معلومات واورئ. دغه راز کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او دغه راز په اف ام 100.5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول واورئ. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د امریکا په رهبرۍ کې په بدلون سره به د افغانستان پر وړاندې نوی سیاست غوره شي. د دې کارپوهانو په وینا په سیمې او نړۍ کې هم حالاتو بدلون موندلی دی. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي هیله لري د امریکا په رهبرۍ کې په بدلون سره افغانستان سره د دې هیواد مالي مرستې زیاتې شي. اجمل تورمان په رپورټ برابر کړی دی.
په افغانستان کې د امریکا د 15 کلن حضور په ترڅ کې دغه هیواد دوه ځلې په امریکا کې د رهبرۍ بدلون تجربه کړی دی او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې د یو بد بدلون شاهد وي. خو په دغه نوي بدلون کې به ولیدل شي چې افغانستان د امریکا د ستراتیژیک ملګري په توګه کوم ځای لري. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې په دغه بدلون سره به د افغانستان په وړاندې د نوموړي هیواد بهرنی سیاست هم بدلون ومومي. افغان سیاستوال او د مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود په دې اړه وایي،
در مجموع سیاست امریکا در قبال افغانستان
په ټوله کې به تر دغو انتخاباتو وروسته د افغانستان په وړاندې د امریکا سیاست بدلون عمومي، نوی والی به راسي، نوي سیاستونه به غوره سي، ځکه د سیمې حالات هم بدلون موندلی دی.
امریکایي وګړو نن د انتخاباتو صندوقونو ته په ورتګ سره د رای ورکونې بهیر پیل کړ. په دغو انتخاباتو کې د دموکرات ګوند له لوري هیلری کلنټن او د جمهوري غوښتونکو ګوند له لوري ډونالډ ټرمپ لا یو بل سره سیالي کوي. دواړو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو او مناظرو په ترڅ کې د خپلو اقتصادي او کورني او بهرني سیاست په اړه څرګندونې کړي، خو د افغانستان د جګړې په اړه یې څه نه دی ویلي. دا پښتنه مول خاغلی مسعود څخه وکړه. هغه وایي عامه ذهنونه د افغانستان د جګړې ستړي شوي، له همدې امله په دغو انتخاباتي مناظرو کې د افغانستان په اړه څه نه دی ویل شوي، خو دا په دې معنی نه ده چې افغانستان ته پاملرنه نشته. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2001 میلادي کال کې د القاعده او طالبانو د ځپلو په هدف افغانستان ته راغی. د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش وو. یو لک او څلوېښت زره بهرني سرتیري چې یو لک امریکایان ول افغانستان ته راغلل. تر هغه وروسته په 2008 میلادي کال کې بارک اوباما د امریکا ولسمشر شو او د خپل ځواکونو شمیر په افغانستان کې زیات کړ، خو په 2012 میلادي کال کې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وستلو لړۍ پیل کړه چې اوس 8400 ته رسیدلې ده. د بوش او اوباما د واکمنۍ پر مهال په میلیاردونه ډالر افغانستان ته راغله. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغان سیاسیون په دې باور دي چې د امریکا بهرنۍ پالیسي جوړه شوې پالیسي ده او په رهبرۍ کې په تغییر سره د افغانستان په وړاندې بدلون نه مومي. افغان سیاستوال بسم الله شیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر ولسمشر چې امریکا ته راشي خپل ملي ګټې تعقیبوي. زما پان هر چا چې وګټله داسې تصمیم به نیسي چې تیر حکومت هم درلود.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي چې افغانستان د امریکا د بودیجې جز دی او هیله مند دي چې په رهبرۍ کې په بدلون سره ورسره مرستې ډېرې شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد مسعود په دې اړه وایي
امریکا زموږ تر ټولو لوی مالی ملاتړ کوونکی دی او فکر کوم چې فوق العاده ډیر تاثیرات لري، ځکه افغانستان د امریکا د بودیجې جز دی او هیڅ امریکایي نه غواړي افغانستان کې ستونزې ډیرې سي.
د ښاغلي مسعود په باور د هیلری کلینټن د بری په صورت کې به د امریکا اوسنۍ سیاست دوام پیدا کړي، خو د ترامپ په بری سره به بدلون ومومي. د ټینګار کوي چې د افغانستان په وړاندې د امریکا ستراتیژیکي ګټې دا ایجابوي چې له دغه هیواد څخه په دوامداره توګه ملاتړ وکړي.
و امریدل چې د امریکا د ولسمشری انتخابات او د امریکا نوی ولسمشر ټاکل به پر افغانستان او د افغانستان پر حالاتو څه ډول اغیز وکړي. یو ځل بیا د انتخاباتو د نتیجو په اړه در سره ورسې معلومات شریکو. هغه نتیجې چې د ازادي راډیو پر پاڼه تاسو هم په مستقیم ډول لیدلای شئ، تر اوسه پورې جمهوریت غوښتونکي کاندید ډونلډ ټرمپ 244 انتخاباتي هیئتونه یا د رای کالجونه ګټلي دي. هیلری کلینټن چې د ډیموکرات ګوند کاندید 215 ګټلي دي. د دې لپاره چې د امریکا ولسمشر اوسیږي باید هر کاندید 200 انتخاباتي هیئتونه یا رایو کالجونه وګټي. د امریکا انتخاباتي سیستم په څه ډول پر مخ ځي، د امریکا ولسمشریز انتخابات څه ډول کار کوي او کوم متزلزل ایالتونه به د امریکا راتلونکو ولسمشر په ټاکلو کې رول لوبوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورت برابر کړی.
د نومبر 8 نیټه چې سه شنبه ده، د امریکا خلک د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایو مرکزونو ته ځي، خو دوی په مستقیم ډول خپل د خوښ وړ کاندید د ولسمشری لپاره نه ټاکي او نه هم سل په سل کې سپینې ماڼۍ ته د دوی د خوښ وړ کاندید د تلو احتمال شته. په حقیقت کې د دوی د مستقیمو رایو او د امریکا د ولسمشر د انتخابېدو ترمنځ یو منځګړی عمل کوي. دغه منځګړی انتخاباتي هیئت یا کالج نومېږي. انتخاباتي هیئت په 1980 میلادي کال کې د عمومي رایو د جوړجاړي په توګه رامنځته سو او د امریکا کانګرس ته اجازه ورکړه چې د هغه هیواد ولسمشر وټاکي. د دغه انتخاباتي هیئت تر رامنځته کېدو یو هدف دا و چې پر لږ نفوس لرونکو ایالتونو د لویو ایالتونو د برلاسۍ مخه ونیسي. په امریکا کې هر ایالت په کانګرس کې د هغه ایالت د استازو په شمیر انتخاباتي هیئتونه لري. د مثال په توګه د کالیفورنیا ایالت د استازو په مجلس کې 350 غړي او په سنا کې 2 سناتوران لري. په دې ډول دغه ایالت 55 انتخاباتي هیئتونه لري. ورمون او روت آیلند ایالتونه چې لږ نفوس لري یوازې 3 انتخاباتي هیئتونه لري. واشنگټن ډی سي هم 3 انتخاباتي هیئتونه لري. په دې ډول په امریکا کې د انتخاباتي هیئتونو شمیر په عمومي ډول 538 تر رسیږي. د امریکا د مین او نبراسکا پرته انتخاباتي هیئتونه هغو کاندیدانو ته رای ورکوي چې په عمومي رایو کې بریالی سوي وي. اوس مهال په امریکا کې د ولسمشر کېدو لپاره د انتخاباتي هیئتونو جادویي شمیر 200 دی چې هر کاندید له ګټلو سره د امریکا ولسمشر کېدای سي. د انتخاباتي هیئت سیستم په دې معنی دی چې د عمومي رایو ګټونکی تل د ولسمشر انتخاباتو ګټونکی نه دی. مثلا جورج دبلیو بوش په 2000 میلادي کال کې په عمومي رایو کې تر خپل سیال لږ رای واخیستلې، خو په انتخاباتي هیئت کې اکثریت خپل کړ او د امریکا ولسمشر شو. که چیرې کاندیدان په انتخاباتو کې مساوي رای وګټي او یا هیڅ کاندید ونه توانیږي د انتخاباتي هیئت اکثریت خپل کړي، په هغه صورت کې د امریکا کانګرس کولای سي چې د هغه هیواد ولسمشر وټاکي.
لفریبا ظاهر څخه مو واورېدل چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات په کوم سیستم ترسره کیږي او نتیجه پر کوم اساس راوځي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 او یا هم 00422 11
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او په اف ام 100.5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په واضح ډول اورېدل شي. د غرس په انټرنیټ کې د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام په مستقیم ډول اورئ. په خاص توګه په نن ورځ چې د امریکا د انتخاباتو د نتیجو په اړه د ازادي راډیو په پاڼه هم په مستقیم ډول د دې نتیجو د بدلون او د وروستیو معلوماتو په اړه درسره وروستي معلومات شریک کوي. اجمل تورمان د کابل چاپ مطبوعات لوستي او د مطبوعاتو کتنې وروسته بیا تفریحي پروګرام د ګړې اچار مه هیروي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن هم د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپلې سرمقاله کې لیکلي، دا ځل د امریکا د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ توپیر لږ نه ډېر دی، خو که هر نوماند بریالی شي په ستراتیژیکو پالیسیو کې به ډېر څرګند بدلون رانشي. د سرمقالې لیکوال دا خبره په دې دلیل کوي چې د امریکا په څیر د لویو هیوادونو سیاستونه د بیوروکراسۍ یوه خاصه ډله جوړوي چې ولسمشر او نور چارواکي پکې بدلون نشي راوستي، خو که هر نومان بریالی شي ستراتیژیکو پالیسیو کې به ډیر څرګند بدلون رانشي. د سرمقالې لیکوال دا خبرې په دې دلیل کوي چې د امریکا په څیر د لویو هیوادونو سیاستونه د بیوروکراسۍ یوه خاصه ډله جوړوي چې ولسمشر او نور چارواکي پکې بدلون نشي راوستلی، خو په سرمقاله کې وړاندې راغلي سره له دې چې افغانستان او سیمه د امریکا په بهرني سیاست کې اوس هم پخوانی لومړیتوب لري، خو ټرمپ او هیلری کلینتن دواړه پرې چوپ ول. د سرمقالې لیکوال لیکلي، افغانان باید د امریکا د هیڅ ولسمشر او چارواکي د رحم او کرم هیله ونه کړي، دوی د خپل غم په خپل وخوري. د سولې او بین الافغاني تفاهم کومه لاره دی ومومي او لوږمحاله رنځ دی ځانونه وژغوري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې پر افغانستان نیغ په نیغه اغېز لري. د سرمقالې لیکوال لیکلي، دلته ډېر ستر لومړیتوبونه او اړتیاوې شته چې د امریکا راتلونکی حکومت له افغانستان سره له پخوا ډېرو همکاریو او مرستو ته اړ باسي، او دا مرستې به په اقتصادي ډګرونو کې لا پراختیا ومومي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، کله چې د امریکا همکاري له موږ سره پراخیږي، نو لویدیځه نړۍ، ناټو او نړیوال آسیایي بانکونه هم له افغانستان سره هرو مرو اړیکې پراخوي. دا ملګرتیا او همکاري به ترهګري او د هغوی روزونکي نور هم وځپي، او هغه خطر به له منځه ولاړ شي چې افغانستان، امریکا او نړۍ ننګوي. سرخط پلواکی ورځپاڼې بیا له افغانستان سره په هیڅ تړاو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښځو په رول مطلب پور کړی. په مطلب کې د پوښتنې په توګه مطرح شوی، آیا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هیلری کلینتن احتمالي بریا کېدای شي چې د ښځو د غورځنګ بریا وګڼل شي؟ د هیلری کلینتن په رسمي ویبسایټ کې د امریکا د ښځو لپاره د ګڼو پروګرامونو یو لیست پور شوی او د خپل هیواد ښځو ته یې ګڼې وعدې ورکړې دي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې میرمن کلینتن ویلي، که بریالی شي نو خپله نیمایي کابینه به ښځو ته ورکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای مو تل خوشاله او د ظالمانو له ظلمه په امان کې لره. اوس تر ټولو دعا وو مهمه د سر د امن ده، ځکه چې سر نه وي هیڅ هم نشته، او همدا سرونه دي چې سرونه خواروي، سرونه غوڅوي، سرونه لوړوي او سرونه په امن کې کوي. د خبراونې په پیل کې مو یو کانفرنس ته بیایو او د وطن بیانیا دراورو.
کانفرنس کاغلی او درنو غډون کوونکو اوس کاغلی دلبر خان دلبر ته بلنه ورکو چې راشي او د وکسین کولو په اړه خپل عالمانه وینا درو اوروي.
زما ډیر فرندز، آی وانټ ټو دا خبره وکړم چې وکسین یو ډیر امپورټنت چیز دی اینڈ مو بیبی چې خپل سوسایټی ته گیو دیس ائیډیا چې خپل چلډرن ته وکسین وکړي. او امپورټنت بل خبره دا ده چې واکسین بای دی وی اون دی ټایم وشي نو ګډ ریزلت بای وی. موږ باید دا ټینکینګ وکړو چې د خپل کمیونټی اینڈ سوسایټی خیال وساتو اینڈ ټینک اباوت دس چې څنګه کولای شو خپل سوسایټی ته شو چې واکسینیشن از نیسیسری فار ګډ هیلت اینڈ وی میک پیپل مینټلی. نو د دې امپیکټ به ډیر ښه وي. که څوک about this kum question ya suggestion lari no please lemunga sara di share kri. No question and suggestion, okay.
او با خی صاحب که اوس همدغه خبرې په پښتو ترجمه کړئ نو خوشاله بشو.
دا څه وایې؟ آی اول د ټاک ما دا ټولې خبرې په پښتو کړې.
نه ټول انګلیش کې وي خو تا ته پښتو ښکارې دي.
پنځوس پنځوس کیسې ډېرې کیږي خو موږ به هغه درواورو چې تر اوسه مو لا نه دی اوریدلی.
خنو ته د ګاونډیانو پاک لڅ وای؟
زه به وایم چې ګاونډیان دې هڅه نه کوي چې د موږ په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي، او کنه بیا به موږ هم مجبور شو چې بل مثلا عمل وکړو.
نه نه ته به دا خبره نه کوي، ځکه چې د دې خبرې کول د ما صلاحیت دی.
هیڅ کلم د تا صلاحیت نشي کېدلی. د ما صلاحیت له دې نه هم لوړ دی.
خبره په شخړه ماړه وه. د تا په صلاحیتونو کې دا نه راځي چې ګاونډیو هیوادونو ته اختار ورکړي. دغه کار د ما صلاحیت دی.
زه وایم چې د ما صلاحیت دی.
او زه وایم چې د ما صلاحیت دی.
رئیس صاحبانو که نه وي دواړه له دغې خبرې تیر سي، او د دغې خبرې پر ځای یو بله خبره وکړي.
تم رښتیا وایي. داسې به وکړو چې د ګاونډیانو د مداخلې خبره به هیڅ نه کوو، او به وایو چې موږ نه غواړو د بل چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړو. نو له دوی مو هم همدغه انتظار دی.
دا خبره به څوک کوي؟
زه به یې وکړم.
نه نه دا خبره زه کوم، ته یو بل څه ووایه.
سمه ده ته یې وکړه، خو د نړیوالې ټولنې د مرستو په هکله به څه نه وایي، ځکه چې هغه زه په خپله وینا کې وایم.
هڅه مه کوئ چې ما محدود کړئ. زه هم حق لرم چې د نړیوالې ټولنې مرستې یادې کړم، او له مرسته کوونکو څخه یې مننه وکړم. اسې هم هر څه پنځوس پنځوس دي.
زه نیت بدي نه درباندې کوم، خو دا د تا په صلاحیتونو کې نه راځي. ته باید د هیواد دننه مسایلو باندې وغږېږې، او زه به په بهرنیو مسایلو وغږېږم. پنځوس ته پنځوس دی. ما
د تېرېستلو کوشش مې مه کوه. په بهرني سیاست کې هم پنځوس پنځوس ده، او په کورني سیاست کې هم پنځوس پنځوس ده. په همدې متوافق سره کړی. کوشش مه کوه چې یوازې مې داخل ته ایسار کې.
ته په بهرني سیاست کې تجربه نه لرې، نو ځکه باید یوازې په داخلي سیاست کې وغږېږي.
هیله کوم چې نور دغه د توهین خبرې ونه کې. زه په بهرني سیاست کې یو عالم تجربه لرم. که د زړه ته نه لویږي، دریشیانې او کشوفش مې وګوره.
په هیڅ صورت کې دا نشم منلی چې د نړیوالې ټولنې د مرستو خبره د تا د خولې راوځي.
نو چې داسې ده، ته هم دا خبره نشي کولی. کنه بیا به مې مجبور کړي چې
چې څه
چې
چې مطبوعات راوغواړي او همدغه خبره ورته وکړي.
له دې نه یم زیات وشمیره.
نو چې داسې ده، دواړه به دغه ویناوې کنسل کړو. د ما دوهم او د تا لومړی معاون به ویناوې وکړي چې هر څه یو ویل ودي وایي.
دا هم صحیح خبره ده، خو که د تا دوهم معاون دا خبره کوي نو د ما دې هم دوهم معاون وي.
زه یې چې هر څه کوي وی کوي. د پنځوس پنځوس په پړي مو تړلی یم، ملامت نه یم.
¶¶
برق بیلونو لوی غام جوړ کړای دی. د یو کور له دغه غامه مو خبره وو.
لید ما خو درته ویل چې لدې سړی نه دی چې شي شک نسته.
رښتیا وایي مورې، ما هم ګمان نه کوو چې پلار به مې دومره څه مونږ نه پټ کي.
آرام خور دی سړی، چې آرام وخوړل بیا د هغه نه د نیکۍ تمه مه کوه. لکه ښامار نیم ملک له ستوني تېر کړه. که نه زه یې چې راوادولم د توی پیسې یې قرض کړې وې. په قمار کې یوه غوجله مې حساب کړې وه، اوس یې په پاچایانو هم سترګې نه ډکېږي.
مورې، غریب سړی چې په نس مور شي همدغسې کوي.
اوس دا ووایه چې څه ورسره وکم؟ که عریضه پرې کوو دا هم نه کېږي. محکمه مو عریضه هم نه اخلي. که مظاهره پرې وکړو د انتحاري خطر دی پکې. او بلې، ټول قوم یې غلام کړی ده، مظاهرې ته م څوک نه راسره وځي.
مورې صبر کوه، صبر به یې پخپله ووهي.
څومره صبر وکم؟ دا خو ښه وه چې راډیوګانو او ټلویزیونو وشرماوه، که نه تر مرګه به م نه وم پی خبره شوې.
مورې غلطي تر آخره پټه نه پاتې کېږي، آخر رسوا کېږي.
زړه خو مې غواړي چې زار ورکم، خو له آخرته وېرېږم. نه غواړم چې د دغه ګناهکار په قدر دوزخ ته لاړه شم. دوکه باز
زه. خیر دی مورې، صبر کوه.
دا وایه چې ولې دې دومره درواغ راته وویل؟ ولې دې تر اوسه دا هر څه پټ ساتلي وو؟
څه شی مې پټ ساتلي وو؟
دغه درې څلور کورونه دي، په هر کور کې دي ښځې. وای وای اخ اخ، چې څنګه دې اوبه اوبه کړم؟
دا څه وایې؟ کومې ښځې؟ چیرته دي ښځې مې؟
هغه څلور کورونه دي د څه دپاره اخیستي دي؟ هغه چې د هر یوه درې څلور لکه افغانۍ یوازې د برق د بل قرضداره یې. تا په دومره برق څه کول؟ خو نه د فابریکه پې چلولې او نه کومه کارخانه.
ساده کېږه ما، هغه کورونه مې د خپل تنظیم د کسانو لپاره دي، هغوی پکې اوسېږي.
د هغو د پاره خو د دوه درې دفترې نیولي دي. د هغو د برق بل دې هم نه دی تحویل کړی. و آرام خوره، د خلکو مالونه خو دې خوړل، اوس د بیت المال مال هم خورې.
لیونۍ کېږه ما، د حکومت سړی یم، زه باید ولې د برق پیسې ورکم؟
بلا مې درپسې چې نه یې ورکوې. اسې دیم د آخرت د پاره څه نه دي پرېږي کې. د کورونو خبره دې ولې پټه کړې وه؟
د کورونو خبره یاده شوې نه ده، نو ځکه ما هم څه نه دي ویلي. او ما ویل ته به خبره یې.
دا ووایه چې څوک ښځې لرې، ښځې دې راوښیه.
نور حق نه درکوم چې د ما په شخصیاتو کې مداخله وکړي. وهلکه شملو،
څه وایه پلاره؟
نور دې دغه مور وباسه، کنه بیا به ورته ښه نه شي.
مورې راځه ووزه، ورکه وایه په دې خبرو پسې مه ګرځه.
تم دې د پخوایې په څو مېمانخانو کې څوک اوسېږي چې لکونه لکونه د برق پیسې یې درباندې پاته دي؟
مورې د موږ ملګري وي.
څه ډول ملګري؟
هر ډول خلک ځي او راځي.
تاسې هم د پلار په قدم قدم یخی دی. خدای که به څوک خیر در څخه وکړي. لیله غ غریبانو خوارانو څخه وشرمیږی چې بل ورغلی نه وي، بیا یې وختي تحویل کړی وي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه هوسۍ حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
میں مکتب تھا وہ سبائی دا ہار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا ہار کے روان میں مکتب تھا وہ سبائی دا ہار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا ہار کے روان ਹਾਂ
استادا از ور او زیردا از ور او زیردا خوشدا مد او کیسا زمانا چې سر سری دا خار کې روان قاتل خبر کوي چې زندگی دا خار کې روان
بلخواسند ہوا شکیلا خار کے روان.